نمشال لیدو دی پا پختونخوا که دی مسپخین یو بجه شویده و زشاین بنیره ما تاسو تا دا خبروان کرکلی ویم دی خبروان که تاسو تا دا پاکستان پا سیاسی وضع بانده او هم پا پاکستان که دی خبریاران لخوا دی مظاهرو او پا صده که دی دکاندارانو دی احتجاجی مظاهره پاردل راپور درکو خو لومبیر دی و خبرون او رو خبرون را تا انیسا اجمل بانده.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د بنو په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د کورمې د ستین سیمې دکاندارانو د انتظامی ضد احتجاج کړی او د امریکا ولسمشر د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین د کورونا وایرس وبا له وجې په مشکلاتو نورو چارو خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامی نیشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې پکیدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل. ورته د مارچ په 11مه په بنو کې پکیدونکو درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي دا جرګه پښتنو ته د ورپې خستونزو په اړه رابللې ده. نوموړي د فروری په 21مه نیټه په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته ویلي وو چې په جرګه کې به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازی علی وزیر د راخوشي کولو د غوښتنې لپاره هم مهمه پریکړه کوي. د کورمې په صدا کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه پی بې ځایه چاپی وهي او سی بی ایس ای گرفتاروي. دوی دا خبرې پرون د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د یو احتجاجي پرلت پر مهال وکړې او زیاته کړه چې انتظامیه ورسره ناسمه رویه کوي. په سیمه کې د دکاندارانو د اتحادی مشر حاجي محمد ارشاد مشال ریډیو ته وویل
چوک یو لاکھ روپی جرمنا لگئی چوک پنزو زرا جرمنا لگوی اس دا وہ ملوڑ شو چیتا یو پلا منگئیش والا نمخ قسم پہ خدای خودکشی تے تیار کڑی نور مسر دغ حکومت اورا کڑی دی خپل حقوق نہ شو گختہ سو کو غوری بے پیار دنی کٹوی.
بل خو د کوزی کور مرستیال کمشنر فضل ودود د دکاندارانو تورونه رد کړي او ویلي چې په شودو کې د ملاوت په تور یو تنه گرفتار کړي چې په دکانداران خفدي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې له کووید 19 ناروغۍ 28 کسان مړه شوي دي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 13,218 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د مارچ په 2مه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 800 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي دي چې ورسره په هیواد کې د وبا د پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو شمېره 45,111 ته رسېدلې ده. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 14,500 کسان له کورونا وایرس رغیدلی هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په کابل کې د کور په کور تلاشي او د ودرېدو غوښتنه کړې ده. دې سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرونی خبره کړې د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبان د خلکو شخصي کورونو ته بې له څه خبرتیا ورکولو ورننوځي او په کورونو کې ویاره خوروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، غلو او مجرمانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس ګډې کلنې غونډې ته د وینا پر وخت د خپلو ډکټیټرو مخالفینو یادونه په سخت ټکو کې وکړه. ولسمشر بایدن د خلکو دغه ستونزو ذکر هم وکړ چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو او سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوي دي. په داسې حال کې چې د کانګرس غړو په لاسونو کې په اودي او زیړ رنګ کې د اوکراین بیرغونه اوچت کړي وو، ولسمشر جو بایدن په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ د شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې روسی پروازونو لپاره د امریکا فضایي حدونه په سمدستي توګه بندوي. هغه په دې موضوع شاوخوا 10 منټه خبرې وکړې. ولسمشر بایدن وویل چې شپږ ورځې وړاندې د روس ولادیمیر پوتین په دې سوچ د خپلواکې نړۍ د بنیادونو خوځولو هڅه وکړه چې په خپلو خطرناکو لارو به ټیټه کړي، خو پوتین غلطه اندازه لګولې وه. او روسي میزایلو د اوکراین سر خارکیف کې د ټلویزیون یو ټاور په نښه کړی چې د بایدن بخښنه غواړم چې د بابین یار هولوکاست د قربانیانو یادګار ته نږدې موقعیت لري. د اوکراین حکومت د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې روسي ځواکونو د خارکیف په مرکزي چوک او په ځینو نورو لسي ځایونو بمباري وکړه. د خبرونو پای
خبرونه د تانیس اجمل وړاندې کړل. اوریدونکو پیل کوو د پاکستان د سیاسي حالاتو نه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون په چارسده کې د عوامي نشرګون له مشرانو سره لیدلی او ورته د مارچ په 11مه په بنو کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې محمود خان په جرګه کې د ګډون لپاره د نورو کومو ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړې ده او په دغه اړه باندې څه تیاری روانې دي د غلام غوث په راپور کې.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی پرون په ولیباغ چارسده کې د بلنې لپاره ورغلی و چې دغه کومه پښتون جرګه به کېږي په 11مه نیټه د مارچ او درې ورځنۍ جرګه ده په بنو کې به ترسره کېږي. نو د هغې رسمي بلنه یې عوامي نېشنل ګوند ته ورکړه په ولیباغ کې. او په ولیباغ کې بیا د هغه ملاقات چې کوم دی نو د دغه سره وشو. د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرستیال مشر دی امیر حیدر خان هوتی ولی باغ ته غزه ورغله چې اته کې د اسپندیار ولی خان او چې کوم مرکزی مشرتابه دی دغه کور دی او اسپندیار ولی خان خو دغه نه جوړ دی بیمار دی. نو دغه په دغه باندې د ګوند چې کوم رسیال مشر دی امیر حیدر خان هوتی هغه ور سره دغه شو او میلاو شو هغه ته رسمي بلنه ورکړه. تاسو پښتنه دا مو کړه چې محمود خان چې دی نو چا چا ته دغه رسمي بلنه ورکړې دي. نو تر دې وړاندې چې کوم د قومي وطن ګوند مشر دی آفتاب احمد خان شیرپاو هغه ته بلنه ورکړې ده. دغه شانتي د جمعیت علماء اسلام سي چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده د جرګې رسمي. او چې کوم د مزدور کسان پارټي مشر دی افضل خاموش نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده. په یو لسمه نیټه باندې به دغه جرګه په بنو کې پیلېږي. درې ورځې به دوام لري او په روانو ورځو کې به نور هم څرګند شي چې په دې کې به کم کم مشران ګډون کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اردن کو پتا چل کی جب پاکستان کی اپوزیشن گندن خپل حل زلی گڑن دیکھڑی دی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ہم پر لاہور کی دا خپل اتحادی گن پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ اقاب لمشرانو سره لیدلی دی. د مارچ پر لومړۍ نیټه شوې دغه ملاقات پر مهال وزیر اعظم د یاد ګوند لمشرانو غوښتل چې اپوزیشن ګوندونه یې پر ضد کم د بې باورۍ تحریک وړاندې کړي. نو دوی دې له حکومت سره ودرېږي او د اپوزیشن دغه تحریک دې ناکامه کړي. په دغه اړه باندې تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د مارچ په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف د مشر چودري شجاد حسین سره ولیدل او ورته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو د بے باوري تحریک د وړاندې کولو په صورت کې دی دوی د حکومت مرسته وکړي. بل پلو د مارچ په لومړۍ نیټه د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د هم نیوز ټي وي چینل سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د نورو اتحادی ګوندونو د مشرانو سره هم وویني.
اچھا کیا چودھریوں کو ملنے گیا عمران خان ایم کیو ایم سے بھی ملنا چاہیے
دیوائی عمران خان خواکڑا کی دا چودھریانو سر ملاقات وکڑو بائی چی دا متحدہ قومی مومنٹ سر ہم او دا جہانگیر ترین سر ہم میلاوشی پدی کے حص حرج نشتا سیاست دانان چرتا ہم خپل دروازے نہ بندوی
سیاست دان اپنے دروازے نہیں بند کرتا.
د له غیر استوچي د فروری په درويشتمه د پاکستان پیپلس پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري او د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ کاف د مشرانو چودري شجاد حسین او چودري پرویز الهي سره ملاقات کړي وو او د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک راوړو په وخت یې ترې مرسته غوښته وه. په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان ضد د بے باوري یا عدم اعتماد تحریک راوړو تیاری نیولی د حکومت او اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو سره ملاقاتونه به سنتی جی راوړي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پختل نو هغه وې
په وخت په پارلمان کې د عمران خان چې کوم د شمیره سمره په کار د حکومت جوړولو لپاره هغه ډیره کم ده. داسې کمه ده چې بالکل که یو څو کسان هم تلاړ شي نو دا حکومت ختمېدی شي. او دې ته د دې خبرې پته ده چې مسلم لیگ قائد اعظم چې کوم دی چې د هغې مشر چودھری شجاعت حسین دی، نو که اپوزیشن دوی سره خبره وکړي او دا خبره چې څنګه راښکاره شوې ده چې اپوزیشن ورته ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې به مونږ سره شوي او حکومت هم راوغورځولو، نو مونږ به تاسو ته د پنجاب چیف منسٹر شپ درکو. او دا د هغې ټولو کې لوی ارمان هم دی، دې کار دپاره هغې هر چا سره جنګېدو ته تیار دي. نو ځکه دا یو کورنۍ داسې ده چې په دې باندې دوی پوهېږي، دې سره د عمران خان حکومت لی
په قومي اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د حکومت او 40 چوکۍ د حکومتي اتحادیانو دي، او د اپوزیشن ګوندونو 122 چوکۍ دي، او دوی له د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره 122 ووټونه پکار دي. وزیر اعظم عمران خان او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک د فروری 14 په جاری شوي بیانونو کې ویلي که اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولې مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي، او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره رایوځي شوي او جلسې او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني مده 15 کال سرته رسوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، 15,000 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
په پیښور کې خبر اعلانو د پاکستان د برېښنايي جرمونو د مجازاتو په قانون الکترونیک کرایمز ریګولیټری اکټ یا پیکا کې د بدلون ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د مارچ په لومبه نیټه شوې دغه مظاهرې ته د خبر اعلانو وینا وه چې په پیکا قانون کې کړې شوې بدلون به حکومت او ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او تنقید کوونکي به پرې زوروي. وزیر اعظم عمران خان د پرورې په 28مه ولست په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت په پیکا قانون کې دا بدلونونه د ناسمو خبرونو د مخنیوي لپاره کړي دي او د رسنیو ازادۍ ته ترې هیڅ خطر نشته. نور حال غلام غوث راکی.
د سوشل میډیا د کنټرول کولو په هدف په ټولنیزو رسنیو د یو چا د بدنامولو د مخې نیولو لپاره په الکترونیک کرایمز اکټ کې د صدارتي پرمان د لارې د نوي بدلونونو په ضد د خبریالانو لخوا احتجاجونه دوام لري، او د خیبر یونین د خبریالانو د ټولنې لخوا داسې یو لاریون په پیښور کې د مارچ په لومړۍ نیټه ترسره شو. په دغه مهال د خیبر یونین خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرتر عمران یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
او ټول نګړ خبره ده چې دا قانون چې د 2016 کې راغلی هغه ټایم کې پی ټی آی د دې مخالفت کړی. اوس چې د پی ټی آی خپل راز فاش کیږي، خپل اغي غلطیان خلکو ته ښکاره کیږي د میډیا په تر باندې، نو دې داسې یو قدغن لګی زموږ د خپلو باندې جبه باندې چې دا بالکل بند شي.
د نوې بدلونونو تر مخه که په ټولنیزو رسنیو په خبریالانو یا په مدني فعالانو د یو چا د بدنامولو په هدف د یو ناسم خبر د خپرولو تور ولګول شو، نو دا به یو داسې جرم وي چې ضمانت به یې هم نه کیږي، او په شپږو میاشتو کې د ننه به عدالت د دې فیصله کوي، او د جرم ثابتېدلو وروسته د بند سزا هم تر 15 کلونو پورې غځولې شوې ده. خبریالان دریز لري چې د نوي طریقې کار لاندې به د ناسمو خبرونو د مخې نیولو دا قانون حکومت او ریاستي ادارې د سیاسي ګټو لپاره کاروي او په حکومت او ادارو باندې تنقید کوونکي به پرې زوروي. خو وزیر اعظم عمران خان د پروري په 28مه نیټه ولست په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت به دا قانون د یو چا په ضد بے ځایه نه کاروي.
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں،
دل تچ سمرا غیر ذمہ وار شائن مخیتا راضی د بلکم ہیوات پر جمہوریت کی سوک دا سی جرات نشی کولے. ما دا وضاحت کول غختل چی دا دی قانون د رسنیو د ازادی د مخینی ولو سره تعلق نشتا، چې کوم خو خبر اعلان دي نو هغوی به په دې خوشاله وي چې ناسم خبرونه ختم شي.
جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو.
په پیښور کې خبریال ریپت الله اورگزی وایي خبر اعلان هم د ناسمو خبرونو خلاف دي، خو د دې د مخې نیولو د قانون په لړ کې په نوې طریقې کار دوی تحفظات لري.
دې خلاف څوک کمپلینټ کوي نو هغه ایف آی ای بزی هغه فورن رانی سي، هغه ځان سره مطلب بندي کوي، هغه تفتیش کیږي نو شپږ میاشتې پورې که فرض کړه د هغه خلاف څه تحقیق ثابت نشو نو شپږ میاشتې پورې دغه لکه یو بې ګناه کس شپږ میاشتې پورې دغه چې دې ضمانت نه کیږي نو بیا هغه نه پس چې دی لکه دا به څنګه ډیټرمن کیږي چې دا کس یو د دې دا بې ګناه شپږ میاشتې تیرې کې د دوی دغه به بیا څوک مطلب د دې دغه به ذمہ دار به څوک وي؟ نو دا چې دی لکه انتہائی یو تور قانون دی.
په عین حال کې په اسلام آباد هائی کورټ کې د خبریالانو لخوا په پریونشن اپ الکترانیک کرائمز ایکټ کې د نوي بدلونونو په ضد یو مقدمه هم درج کړې شوې ده، او یاد عدالت امر ورکړی چې تر څو د دغه مقدمې مکمله فیصله نه وي شوې نو تر هغې به ایف آی اے یا نورې ادارې د دې قانون لاندې څوک هم نه بندي کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
د کورمه د ستین بازار دکاندارانو د ضلع انتظامی پر ضد مظاهره کړې او تورې پورې کړې دي چې نه صرف د انتظامی رویه ورسره خنه ده بلکې د اختیاراتو ناجیز استعمال هم کوي. پرون د مظاهره پر مهال د احتجاج کوونکو وینا وه انتظامی په خپل رویه کې بدلون را نه وستو نو احتجاج به دوام ورکړي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. نور معلومات طارق اورکزی راکړي.
د کورمه په ساده کې د ستین بازار دکاندارانو مبینه د ضلع انتظام پر بدی راوي او هم د هغوی لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د نهې پورس په کچارو کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ناستول او هغلته د خپلو تقریرونو پر مهال د الزامونه ولګول چې روزانه ور باندې بې ځایه چاپې وهلې شي، ناحقه ګرفتاریانې کیږي او د خپلې خوښې جرمانې ورنه اخستلی شي. د انجمن حقوقي دکاندارانو د اتحادی مرکزی مشر حاجی محمد ارشاد دوای دومره زورولې دي چې بغاوت ته مجبور شوي خدا سي سن شي کوله، ولې چې د هر تن غريبي ده البته نن احتجاج ته راوتلې دي.
څوک یو لک روپی جرمنه لګي، څوک 50000 جرمنه لګوي، اوس دا و مولور شو چې تا یو پل منګیش والا نموخه قسم په خدای خودکشي ته تیار کړی نور مسره د حکومت ورکه کړی دی. بیا مو حق خبره کو، حق आवाज مو مخ کې نشي وړای، خپل حقوق نشو غوښتای، څو حقوق غوري به په یار دني کټوي.
حاجی محمد ارشاد زیاتوی کده انتظامی مشران چرته د غلط کار خلاف کاروایی وکړي نو هیڅ د خپګان خبره نه ده، خو هغوی اکثره د خپل ذاتی مفاداتو لپاره د قانون سهارا اخلي. د اتحادی مشر دا هم وای د حکومت دا کار د چکاروبار ته حالات سازگار کړي، خو په سیمه کې انتظامی چارواکو نور هم تاجران لا مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
مسر ظلم ما کوا مخ کې ازر دی لیو اپریشن وشوي شیاسو ني جنگونه وچو، بیا ور سي طالبان راغلو بغاوات اغه وزیر ولو، بیا ور پوس اپریشن شروع شوي اغه وزیر ولو، او سخپل بچیو ته حلال رزق غټو ته مویل نه پرګا دی حکومت.
بلخوا د کوزي کورمه مرسیال کمشنر فضل الدود د دکاندارانو ټول الزامونه ردوي او وای چا سره بدر اوی ساتلې او نه د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی. ودود زیاتوی د لایف سټاک محکمې لخوا سور زوړان دی په شودو کې د اوبو په ملاوټ وطنه تر نیول کې دوه پس هغوی جرمنه کړي چې ور باندې دکانداران خفه دي، خو په علاقه کې د خصوصي مجسټریټ په حیثیت خپل ذمہواري پورا کړی دا. چارواکي دا هم وایي ک څوک دا غنی چې اخستل شوی جرمانه به د چا شخصي جیب ته لاړ شي نو هغه په غلطه دی، ولې چې پرسیدونو کې تر ذکر شوی پیسو کم سرکاري خزانه ته دوی رقم نشي ور جمع کوله.
او دا کم جرمانی چې وی دا د سرکار په ایک شکر کې جمع کیږي، دا غي با قاعده رسیدم وی یو رسید دوی ته ور کړی کیږي چې کم کم کسان جرمانه شوی دي نو دا قسم الزامات چکم دے دے کہ اس قسم حقیقت نشتا
کچو ہم دا کرمی ضلع انتظام اخبلا رویہ صحیح او چال چلن دا قانون مطابق بولی خزائی دکانداران اور سرا اتفاق نہ کبھی اوائی دا اختیارات و ناجائز استعمال خپ آزاد تو گور سرا روان دے د سیمه دکانداران دڑکا ور کوي چې کپرتون کې مثبت بدلون مخه ترا نقلو نو یو زل بیا بروسی او پر ضد به ستر احتجاج پلوي. طارق رگزه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے.
مشال ردغوگی اور ردن کو اوسرازو پا خیبر پختونخوا کے د مارچ پا یو درشم نیٹا کی دن کی بلدیاتی انتخاباتو دویم مرحلے تا پدغ اڑا باندی پا جنوبی وزیرستان کیم سیاسی حل زلی گڑن دے شوی دی او د پاکستان د الیکشن کمیشن او زلی انتظامی لخوا هم تیارے نیول شوی دی. پدغ اڑا باندی اشتیاق مسید نور معلومات رکھے.
سویلی وزیرستان کشے دے رتلین کی بلدیاتی انتخابات دے پورا سمرہ امیدواروں نے خپل کاغذینا جمع کری دی. پداغا براکشے دے سویلی وزیرستان الیکشن آفیسر زین العابدین مشال ریڈیو تا وویل
دا مشرا ٹوٹل تقریباً 840 کاغذ جمع شوی بیا چی کلا جانچ پڑتال وشو دا سکرٹنی وشو دا دے 840 نا تقریباً 804-805 پرار ہو رہا سدر دا سے جی کی مشرا دینا دی آ تقریباً یو کام یو سو شپیتا وے تقریباً 143 شوی بیا کسان جی کی دا پیزنٹ ورکر حقا مشرا تقریباً
ورز وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي. په دغه براک شه هم د الیکشن افیسر زین العابدین نا واروي
ووټ څه طریقا وی نه یغه دا طریقا وی چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملاوي شي پاش پیپر بلټ پیپر شو یو ا پیپر چې دو او د ته هو تحصیل چیرمن تا چوي پنا بعد یو ووټ وو جنرال ممبر تا چی شي او پنا بعد یو ووټ وو شزینا تا چی شي پنا بعد یو کسان پیزنٹ ورکر تا چی شي پنا بعد یو نوجوان تا چی شي او یو اقلیت تا چی شي نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یو ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چې کی مې دی چې دغه ووټ چوي هغه
مشال ریڈیو تھا جمہوری غورزنگ گوند پا ٹکٹ دے تحصیل چیئرمین نشست امیدوار دے شریار ماسید خبر ہم وار وئی
ترسو کرا چی دے خال کے دلچسپی دو آغا کاو کسی دیر عزیتا دو عام خالق کلی شے جواندون دا سی کسان چی آغا سیاسی شعور لاری آغا تقریباً پا دیر آغا تا تو غب نی خالق ویلو لہدی
پا سویلی وزیرستان کشے دے رتن کی بلدیاتی انتخابات دے پورا دے درے تحصیل چیئرمین نشستون دے پورا درے چلویش امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړی دی او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلی وزیرستان 4,00,000 پیش دیر زرا 4,19 رجسٹر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي. یو دا دوی چې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتی انتخابات دویم مرحله کې وو د سویلی وزیرستان سره په اوتلا ضلع کې وو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتی انتخابات کیږي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیرا سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اردوونکو مشال ریډیو توګه اوس ورځو د خیبر پښتونخوا سوات ته چرته چې په منګور کې حکومت او انتظامی یو د سیر لیبرټری پرانسته ده چرته چې بدوی د غذایی اجناسو کرا کوټه ګوري دغه سره سره دوی هڅه کوي چې پارزان وبایو باندې خلکو ته سامانونه ورکړي په دغه اړه باندې د ځایی خلکو سره ایده د نیاز احمد خان پر راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې او ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبرټي کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولای شي د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده مشر اسف قیصر پتا اړوي چې د لپاره د رابطې نمبر ورکړی شي او د سره بعد د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ڈسٹرک ہوتا ہفتے ہفتے دا پارا یا سو رز دا پارا با ہر یو ڈسٹرک تزی آغازائی کی با مختلف خوراکی مواد چکی چی منگ فی الحال چی دے دا چونکہ خیبر پختونخوا کی پا اول زل چرتا دا موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب دے نو دا صوبائی حکومت یو ڈیر اہم گام دے جرمانے با دا فوڈ سیفٹی ایکٹ پا ذریعے لگی او دینا علاوہ فوائد ادا دی چی ضائع پذائع با دا خوراک دا اشیا دا ملاوٹ حوالے سے ربر ٹیسٹ کی گی دے کہ بدا نوی چی یار خلق انتظار کی پورز اورز او چمانه سامپل او چتکړې د هغه بوس ریزلټ راځي نه
د منګوري په بازار کې خوراکي شیان اغستون کې محبوب علي بابو وای چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته کچري حکومت د لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو د سره به ولسته اسانتیاګانی راشي
فر خو جی روالي خو چې کار کړ دیو شي کنه دلته خوالډي د فوډ ولا ګرځي کنه او دلته په دې منګوري بازار کې فوډ ولا دا مخمخ دا یو دې بلده بلده دا چیکینګ صحیح نه کوي کنه چې دې صحیح کارو کې جار څخه خلکو ته صفا سوترا ملایويږي خو خبر خدا خو چې په صحیح طریقه باندې کار شي کنه جی په طریقه کار دے دادے چې صحیح چیکنګ وشي او صحیح چکم ملاوٹ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوٹ خو نن سبا هر شی کې ملاوٹ دے پار شی کې ملاوٹ دے یو جو خدا دغه نه چې پي دے دغه چې چې صرف فوډ خوراک سيزونه ټوله کې ملاوٹ دے چې صحیح چیکنګ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي
خو بل خو سواد کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پي او ماسته خرسوي وای چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي د سره بعد د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي
حکومت تم وای چې پدې کې منی نشتا منګ پدې خوشحالي کو خو چونکه منی پکې دادا چې منګ تا یو دی باډري شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ډیپسی سیبل پاتې کوي یا کنزومر کوټ والا پاتې کوي یا موبایل ټیسټ لیبرټری والا پاتې کوي نو پدې باندې با یو ادارې منګ ته پته نو اوس منګ ته د خپل ادارو پته نشتا او هر ادارې والا گینڈہ باد راضی او ہر یو توچی لز روپے جرمانہ جو شل در روپے جرمانہ جو نو یو طرف تو مہنگائی دا یو طرف تو حالات خراب تھی بل طرف تو دان منا دا جرمانو سسٹم شروع دے نو تاس پہ مہربانی ہو گئی چی پدی باندے ذمہ دار رہ دے چی مہربانی دیو شی حکومت پدی سروے ہو کی او دے قرار شی
حکومتی چارواکی وای چی بازار کی د خوراکی شیانو جاج اغستو نور ادارے لکٹی ایم اسسٹنٹ کمشنر د خوراک محکمہ کنزیومر عدالت او نور ادارے پخپل دائرہ کار کے کارگوی او موبائل لیبرٹری جاج اغستو ربا هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅون کې منع کول او جرمانه کول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
مردون کو مشال لیڈر تو وگی په پختونخوا کې درنګ شه بیلا یو نیم بجې کې دن کې د مهم خبرونه باور او د خبرونو رستور ته زمونږ ونی زخ پرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې پکیدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل. ورته د مارچ په 12مه په بنو کې پکیدونکو درې ورځې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي دا جرګه پښتنو ته د ورپی خستون زپاړه را بللې ده. د کورمې په صده کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه پی بې ځایه چاپی وهي او سی بي سي گرفتاروي. دوی دا خبره پرون د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د یو احتجاجي پرلت پر مهال وکړه. هلته د کورمې مرستیال کمشنر فضل ودود د دکاندارانو تورونه رد کړي، ویلي دي چې په شودو کې د ملاوت په تور یې وو تنه گرفتار کړی چې په دکانداران خفه دي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه 22 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 800 پورې تازه پیښې ریکارډ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په کابل کې د کور په کور تلاشي او د اودرولو غوښتنه کړې ده. د سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل، د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبان د خلکو شخصي کورونو ته بې له خبرتیا ورکولو ورننوزي او په کورونو کې ویره خپروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار پر ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو غلو مجرمانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه مخام مهال د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس ګډې کلنۍ غونډې ته د وینا پر وخت د خپلو ډکټیټر او مخالفینو یادونه په سختو ټکو کې وکړه. ولسمشر بایدن د خلکو دغه ستونزو ذکر هم وکړ چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو او سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوي دي.
دا خبرونه چې نسجمن له وړاندې کول اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله د ونې په مشال ریډیو مجله کې د حمزه شینواری د 28م تلین او د هند نامتو سندرغاړي بپی لهري پر مړینې راپورونو ته ځای ورکړل شوی دی. د خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې په دې غنه کې اورئ چې په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار د هغه یاد غونډول مانزل شو. پړې اباسین یوسف زیوای
د دې سره سره د پښتو ولمبې فلم چې لیلا مجنون هغه لیکلې مو هغه کې داغه سندرم لیکلې وی پای کې اداکاری هم کړو بلکې ورسته ماته پوسکو نو ماته وی چې ما د هیرو د پر ټیسټ ورکو هوې راته چې ستا आवाज ټیک نه ده بیا یې پکې واغسته به هوې چې هیرو بده.
د هند سینمای نړۍ بالیوډ یو لوی سندرغاړ بپی لهری له نړۍ سترګې پټې کړې. موږ پر راپور لرو چې پکې سندرغاړ او موسیقار سودیش بوسلے وای
بہت بڑا جھٹکا ہے ہمارے لیے اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا تھا انہوں نے کافی سنگرز کو بریک دیا تھا اور کیا کہیں ابھی کچھ دن پہلے دیدی گئی کچھ دن پہلے رمیش دیو صاحب گئے اور اب بپی دا گئے اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږی چې زه نجیب عامر تاسو د پراګ له سټوډیو نه وړاندې کوم. حمزه بابا خپل ځواني د پښتو غزل سنگار ته وقف کړی و او هغه په خپل په خپلو شعرونو کې د دې خبرې ذکر هم کړی دی. په پښتو کې غزل په خوا هم لیکل شوی او اوس هم لیکل کیږي، خو پوهان وایي حمزه شینواری غزل پښتون کړ. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې د کلاسیکي او جدید یا معاصرې پښتو شاعرۍ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. د نوموړي پر ژوند او کار ډېرې خبرې کېدی شي او پوهانې وخت په وخت کوي هم. دا ځل هم د حمزه بابا د 28م تلین غونډه په لنډې کوتل کې د هغه په مزار جوړ شوي کمپلیکس کې ولمانځل شوه. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شي. دلته دا یادګیرنه ضروري ګڼم چې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار دغه یاد غونډې ته ورغلی و او دا راپور د نوموړي په مرسته چمتو شوی دی.
لیلا د ارتقا چستا سړی کومه را سندر د کوم ویني دی دړای کومه را سنزر چې انسان د قوت جوړې دو ما غو پختون پکې کړای کومه
د فبروري 13مه د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری د 28م تلین سره برابر و. نوموړی په 1900 کال کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې زیږیدلو. حمزه شینواری د 20مې میلادي پیړۍ یو وتلی پښتون شاعر او لیکوالو. حمزه شینواری د غزلونو او نظمونو ترڅنګ ناول، ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په لنډی کوتل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه پر مزار یوه کلتوري ودانۍ هم جوړه شوې ده. ویل کېږي چې حمزه شینواری لومړی په اردو کې شاعري کوله، خو د خپل روحاني لارښود پیر عبدالستار شاه باچا په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه او ځان یې د بابا درجې ته پکې ورساوه. د فبروري په 20مه په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار یوه لویه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لیکوالو د حمزه شینواری پر ژوند مقالې وړاندې کړې او د هغه د شخصیت نوې دریسې هم پرانستلې. د خیبر پښتو ادبي جرګې مشر پروفیسر تواب شاه مسرور مشال لړیو ته ویل د حمزه بابا د سګنی تلین غونډه د هغوی د جرګې برسیره د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې په مرسته ولمانځل شوه.
نن ډیره زما لپاره د خوشحالۍ او د ویاړ ورځ چې زه د خیبر پښتو ادبي جرګې د صدر په حیث باندې د حمزه بابا 23مه کلیزه زموږ د جرګې په نگرانۍ کې نمانځلې کیږي او لکه څنګه چې تاسو وکتل چې په دې ستره غونډه کې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه او د بری پښتونخوا نه ستر عالمان، فاضلان او د شعر او ادب سره تعلق لرونکي او د حمزه بابا عقیدتمند په دې ستره غونډه کې شریکو. دا ستره غونډه چې ممکنه شوه په دې کې موږ سره د کلچر او ټوریزم ډپارټمنټ مرسته شامله وه، خو زه دا حقیقت هم په ډاګه کول غواړم چې څنګه چې زمونږ معیار و، څومره چې زمونږ تعداد و، څومره چې زمونږ مطالبات او ډیمانډز و او هغوی په مخ کې میخي و، په هغه کې کمی ضرور موجوده ده. خو بیا هم زه د ډی جی کلچر د مرج ایریا ډایرکټر او ورسره خوږ ژبی هنرمند همایون ډیر شکرګزار یم چې د هغوی په کوششونو باندې دا لویا او ستره غونډه ممکنه شوه.
پروفیسر تواب شاه مسرور وایي د حمزه شینواری ادبي ژوند باندې په یوه غونډه کې خبرې کول ناشونی کار دی او د دې لپاره ډیرو شپو او ډیرو ناستو ته اړتیا ده. خو وایي بیا هم غنیمت دی چې پښتانه ادیبان سره راټول شي، خپل مشاهیر ولمانځي او نو ځوانانو ته د زده کړو مواقع برابر کړي. نوموړي زیاته کړه،
تر څو پورې چې حمزه بابا د فکر او د پن خبره ده، نو په دومره مختصر وخت کې د حمزه بابا په فکر او پن باندې څه ویل خو ډیر زیات ناممکنه خبره ده. خو بیا به هم زه ورته وایم، دا ورته وایم چې حمزه بابا د ژوند په هر اړخ باندې او د شاعرۍ په هر سند باندې، په خصوصي توګه باندې په غزل باندې دومره کار کړی دی چې خدا نه خواسته که د پښتو ادب ټوله ادبي سرمایه ضایع هم شي او یو د حمزه بابا ادبی زیار او کار موجود وي، نو بیا به هم دې ته د نیمګړي په نظر باندې څوک نه ګوري. لکه هغه یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو ملتپاله پښتون دی، د نفسیاتو یو عالم دی، جمالیاتو یو ستر فلسفي دی. هغه چې عربی پلاره باندې راغلی غزل پارسی ته او پارسی نه چې بیا غزل پښتو خپل ک، نو خوشحال بابا، کاظم خان شیدا، امید بابا، علی خان او داسې نور شخصیاتو، رحمان بابا په دې کې د قدر وړی اضافه وکړي. خو کله چې دا غزل تر حمزه بابا را ورسید، نو هغه کې د پارسی چې کوم چوکاټ پاتې و، د پارسی کړوړ پاتې و، په کې حمزه بابا دا کمال وکړ چې د پښتو غزل یې په مکمل توګه باندې پښتون کړه.
نو خبره چې د حمزه بابا په شاعرۍ کې د پښتون ولې شوه، نو راځي له پروفیسر مسرور نه د حمزه بابا د همداسې شعرونو سو بیلګې وورو.
ستا د بڼو خبرې نیغې وي تل، داسې وي تل د پښتنو خبرې، سر د ساحل په ګټو وه موجوي، څوک چې د خپل کام په لاره نه شو هغه ورک شو. کور کې مې د زړه که لږه برخه د کام شته دی، ولې نو ختیم خو هم شامل دی په کعبه کې. شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خو د پښتنو مزده کوا زه برند سترګي او شډل ځواني وسن غړم نه نه رملا لک وختن ټیټی مړی سترګي دا سرکوزی پښتونه عشق ولی ستا ظلم او غ پګړې سشوي اينه نه نه ني تهذیب دی خلا خو جوهر پر ساده پرون پکار دی هیر نه د زمانه د ماضی پښتني وسن مغواړه نکا د شاعری نه نه جديده
لیکوال او سیډونکو ډاکټر نصر الله وزیر مشال لډیو تویل د حمزه بابا یاد منزل داغه د افکارو خپرول او داغه په یاد غونډه جوړول پر خپل زیړیندي خو پاغه خبرو عمل کول هم ضروری دي چې دغه ستر پښتون شاعر په خپل شعرونو کې کړی دي
چې کوم څه مونږه پښتو او پښتونولي پښتو غزل ته ورننه کول پښتو شاعری کې په وسی پیمانه سره یو ځای کول نو دلته مونږه نن داغه د ادبی او ژبنی او کوم هغه خدمات چې د خپل فکر په ول سره خپل بولست باندې کړی دي هغه سره یو قسم ته عقیدت او احترام وړاندې کول دي د دین مقصد دا چې هغه فکر هغه اقدار په پښتو شعر او ادب کې په پښتو ژبه په وده پرمختی په ول سره کې کم کم چا کړی دي او بالخصوص د نن د دې په مناسبت چې حمزه بابا ته مخصوص تا هغه یو قسم ته په خلکو کې دا شعور او دا آگاهی مخې ته راوړل چې هغه هم دې طرف ته پام وکړي چې په دې ولس کې په دې ټولنه کې به څه ډول مونږ خپل شعور د خپلې ژبې په حواله سره د خپل شعر په حواله سره یا نور کوم څه افکار چې مونږ په کوم حواله سره را مخې ته کوو یا د کلم ته اسپارو یا تحریر ته اسپارو هغه په خلکو کې عام کړو او خلک د هغو دیندکونو نه بچت کړی شو کم څه چې دوی ته معلوم نه وي.
شاعر او ښوونکی ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی بیا دا ګڼي چې د پښتو ژبې شاعر حمزه شینوارې او د سندۍ ژبې شاعر شاه عبداللطیف بیټای داسې دوه شخصیتونه دي چې هم صوفیان دي او هم قامخوښې دي.
په ټوله دنیا کې دوه شخصیتونه داسې دي، یو حمزه بابا دی او یو شاه عبداللطیف بیټای دی چې دوی قامخوښ هم دي او صوفیان هم دي. عجیبه خو د اتفاق دی کنه چې یو خلک په قام مینی او یا په انسان مینی، دیو انسانیت هم خوښوي، دیو د انسانیت خالق هم خوښوي او دیو د خپل قام سره مینه لري او د دغه قام په مینه، یعنی داسې ګڼي لکه چې دا مجازي مینې چې دي دا حقیقت طرف ته پوړی دی، ورو ورو په خلک خیږي. نو دا ډېر د غټو خلکو شکار دی. بابا وایي چې ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی، هغه ژوند په مرګ حساب دی. په دنیا کې چې اوسګار دی، په ډیوه د خپل عمل کې د وجود وینې کتل کې ستا د پاره تیار نشته، ټول وطن درته بازار دی. د دې معیار فلسفه، د دې معیار اخلاص، د دې معیار بندش، دا مندل چې دا په نورو ژبو کې عمومي، خو په پښتو کې د بابا معیار ته څوک په شلمه پیړۍ کې خو بیخي نه دي رسیدلي.
د حمزه شینواري د شاعرۍ پر بیلابیلو اړخونو یو شمیر کسانو د پی ایچ ڈی مقالې هم لیکلې دي. دا په داسې حال کې دا چې حمزه بابا په خپله د فطرت په لمنه کې زده کړې کړې وې، مطالعه یې ډېره وه، خو د پوهنتونونو ډیګریانې ورسره نه وې. یو ځل بیا عباسین یوسف زی.
خوشحال رحمان غنی حمزه اجمل خټک، دا پنځه زمونږ د پښتو شاعرۍ ډېر لوی ستوري دي او ډېر لوی ستنې دي. خو د حمزه بابا خاصیت پکې دا دی چې حمزه بابا دومره لوسته نه، څومره چې د یونیورسيټو ډیګری او دا وسره نه، دومره مطلب ډیګری وسره نه وي، هغې نه علاوه دومره مطالعه کړې وه، دومره ژوره مطالعه چې هغه د ژوند په هر موضوع باندې چې قلم راوچت کړی دی نو هغې کې یو نوی کار کړی دی. حمزه په خپله باندې ایم اے نه ده کړې، په خپله باندې پی ایچ ڈی نه ده کړې، خو په هغه باندې ایم اے او پی ایچ ڈی کېږي، ایم فل پې کېږي او بیا بیا پې روان دي او په مختلفو موضوعاتو کېږي. نو د هغې د شاعرۍ موضوعات خواره هم ډېر دي او درانه هم ډېر دي، نوی هم ډیر دی.
پوهان وایي حمزه شینوارې یوازې شاعر نه و، داغه د ژوند ډیر اړخونه و. هغه لیکوال هم، ژباړې هم کړي او تر دې چې د سینما نړۍ او ډرامو سره هم علاقه لرله. عباسین یوسفزی وایي د نادرو خاصیتونو درلودونکي دا شخصیت د خدای له طرفه په پښتنو یو لویه پیرزوینه وه.
حمزه بابا زمونږ د پښتو ادب یو داسې ځانګړی شخصیت دی چې که زه دا ووایم چې هغې یوازې په شاعرۍ کې نه، هغې په نثر کې هم ډېر کار کړی دی، په ډرامه کې هم ډېر کار کړی دی، په نثر کې هم په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی، په شعر کې هم په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی. د دې سره سره د پښتو وړمبی فلم چې و لیلا مجنون هغه لیکلی مو، هغه کې داغه سندرم لیکلې وی پای کې اداکاری هم کړې و بلکې ورسته ما ته پوس کو نو ما ته وی چې ما د هیرو د پاره ټیسټ ورکو خو راته وی چې ستا آواز ټیک نه ده بیا پکې واغسته به خو چې هیرو بنې نو بابا د ځان د پاره نه بلکې د ټولې پښتنو د پاره د پښتو ژبې د پاره هر هغه څه کړي دي څه چې هغه لس دو څه چې ورته موقع ملاوي ده لکه دا د غنم اوړه چی کنه د غنم د اوړو نه هر شی جوړیږي دینه بسکټ هم جوړیږي او دینه ډوډۍ هم جوړیږي او دینه کیک هم جوړیږي هر شی ته جوړیږي دغه سه بابا د ځان نه د پښتو د لپاره هر شی جوړ کړي چې کله د ډرامې لیکلو ضرورت پېښ شوې ډرامې لیکلې ده کله د فیچر لیکلو ضرورت پېښ شوې فیچر لیکلې ده چې کله د فلم ضرورت پېښ شوې فلم جوړ کړي ده کله چې د تصوف او د فلسفي ضرورت پېښ شوې په تصوف فلسفه کې لیکل کړي دي کله چې وته په اردو کې د لیک ضرورت پېښ شوې نو په اردو کې کړي دي کله چې د اردو نه د ترجمې ضرورت شوې ده د رحمان بابا ټول کلام منظوم ترجمه کړي ده دا غې نه علاوه بابا چې کوم فلسفیانه او مزاحیه او تنزیه مضامین لیکلي دي ځان له بل دنیا دا او دا غي سره سره د بابا هغه علمی کردار او ادبی کردار چې شاعران به روزل دای سره د خط او کتابت په ذریعہ رابطه ساتله هغه خطونه ډیر قیمتي دي با خطونه کوم ډیر د کار خبره او ډیر فلسفي او ډیر تجربه او ډیر علم او ادب ده
په خیبر درکې د خاطر افریدی خیبر افریدی او لالزاده ناظر شینواری پشان نور غمی هم زلی دلی چې په پښتو معاصر ادب کې خپل مقام لري خو کوم ځای چې د خلکو په ژوندو کې حمزه بابا ته موجود دی د هغه مقام ستاینه دغه یاد شوی نومیالی شاعران هم کوي او په دې سربیره چې د افغانستان او پاکستان په ګډون چرته چرته هم خلک پښتو وایي لیکي او لولي هلته د حمزه د یاد شمې بلیږي
وای چې پرې نه وځي پښتو پښتنو پښتو کړه جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړه سور د ستارونو د ملت دربا چې هر پردغه کې چې پښتو پښتو
د حمزه شینواری د 23م تین تفصیلی راپور ته غوښوي مخکې تر دې چې د خبرونې دویم مطلب در وړاندې کړو راځي د سردار علي ټکر نه د ستر حمزه یو افاقي نظم وو
رازا چې یا بجړه جنګل په جنگل کې رازا چې یا بجړه جنګل په جنگل کې شفق دا میو جامشی بزانی شی لپاما چی دستور پمن پامشی دمی پاڑ پٹانے وی دستر سنبھل کے جڑکو جنگل جنگل کے رسا چھیا بجڑکو جنگل جنگل کے
د سردار علی ټکر په आवाज مو د حمزه بابا کلام اورید اوس تخبرونه دویم راپور تاسو وړاندې کو دا راپور د هندی سندرغاړي بپی لهری دمړې نه پاړه ده نوموړی د فبروري په 15 ومړ او د سندرو مینوالي خپه پریښودل موږ په دې راپور کې د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده هند سندریز نړۍ یو مشهور هنرمند بپی لهری د فبروري په 15 د ورپیخي ناروغي نومړ نوموړي په دې دنیا نه شپېته کاله عمر وکړ، خو د خلکو په زړونو کې به ژوند ښایي تر دې بیخي ډېر وي. بپی لهری د کلکتې په یو بنګالی برهمنه کورنۍ کې د 1952 کال د نومبر په 8مه نړۍ ته سترګې غړولې وې. د هغه مور او پلار چې بانسوري لهری او پارش لهری نومېدل، دواړه د بنګالی ژبې سندرغاړي او موسیقاران ول. هغه د مور او پلار اکی یو اولاد و. مشهور سندرغاړی کیشور کمار د هغه ماما و. نو په دې توګه هغه د چا خبره بپی لهری ته موسیقي له وړوکوالي نه په ګوټي کې ورکړل شوې وه. د عمر په 19 کلنۍ کې هغه له کلکتې ممبئی ته ولاړ، او د عمر په 22 کلنۍ کې بنګالی فلم دادو کې سندرې ویلې. نوموړي ته د ډیسکو د باچا نوم اخیستل کېده، او سندرې د خلکو د خوښۍ او د خوښۍ د محفلونو د ځلولو لوی سرچینې وې. هغه سندرغاړی، کمپوزر او د سندرو د ریکارډولو پروډیوسر و. د هغه د شهرت زمانه د تیرې پیړۍ اویایمه، اتیایمه او نویمه لسیزه ګڼل کیږي، چې پکې نوموړي د فلمونو د پلی بیک سنګر په توګه داسې سندرې ویلې چې د تل لپاره یې د خلکو په زړونو کې ځای وموند.
जीना भी क्या है जीना तेरी आंखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरे होठों के बिना,
जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी चाहों के बिना.
په کومو مشهورو فلمونو کې چې بپی لهری سندرې ویلي، په هغو کې واردات، ډیسکو ډانسر، نمک حلال، شرابی، نوکر، بیوی کا، نیا قدم، ماسٹر جی، انصاف میں کروں گا، کمانڈو او صاحب خودل کی. خو همدا فلمونه نه دي چې بپی لهری پکې مشهوري سندرې ویلي، بلکې لزګونه نور فلمونه هم شته چې پکې دا غخکلو سندرو لا نور خکلا پیدا کړی ده. هغه د فلمونو نه علاوه هم ډېرې سندرې ویلې دي. بپی لهری د موسیقي ترڅنګ په سیاست کې هم د نوم ګټلو هڅه کړې وه، خو په هغه نړۍ کې نوموړي ته ډیره کامیابی نه وه ترلاسه شوې. په 2014 کال کې هغه د بی جی پی یا بھارتیہ جنتا پارټۍ سره تړون اعلان کړ، او په هماغه کال د هند پارلمان لوک سبا لپاره د لویدیز بنګال نه د بی جی پی کاندید اعلان شو. خو د هندي سندرو د نړۍ اتل د دغه هیواد په سیاسي نړۍ کې ناکام شو. د بپی لهری وروستي مراسم د فبروري په 18مه ادا شول، چې پکې د هند موسیقي، سینما او کلتور وتلو شخصیتونو د غا د کورنۍ غړو او مینوالو برخه واخیسته. د هند معاصر موسیقي او پیژندل شوی سندرغاړي سودیش بوسلې په دې موقع چې کوم خبرې وکړي، هغه رویټرز خبري اژان سره خسته دي.
بہت بڑا جھٹکا ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا
دا مغ لپارا یو لوی ٹھکان دے زنگڑی ڈول مغ سندرغاڑو لپارا ما تا خو ہاگ ڈیرے موقع را کڑے بھی ہاگ ڈیرو سندرغاڑو تھا لارے پرانستی بھی موقع ور کڑے بھی سو ویو چور از مخ کی دی دی لتا منگیشکر لاڑا سو وخ مخ کی رمیش دیو صاحب لاڑ اوس بپی دا لاړ دا سے تبو مو نه لرلا چې دوی به دوم نظر مګ پری دی
اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
رویټرز اشانس لیکي بپی لهری د هند علاوه د نورې نړۍ د موسیقي او د سندرو د وتلو شخصیتونو سره هم همکاري درلوده، او بیا یې د مثال په توګه د لیډی گاگا او اکون نمونه اخیستې دي. لیډی گاگا او اکون دواړه امریکایي سندرغاړي دي. د رویټرز اشانس په وینا بپی لهری هغه کس و چې د هند فلمی نړۍ بالیوډ ته په اول ځل ډیسکو موسیقي راوړې وه. اشانس لیکي چې په 1980 کال کې بپی لهری د ریکارډونو ساتونکي ګینس بک آف ورلد ریکارډ کې خپل نوم ثبت کړی، ځکه چې هغه مهال په یوه کال کې په 33 فلمونو کې 180 سندرې ریکارډ کړې وې.
Yeah.
د سندرغاړو موسیقار بپی لهری د ژوند او کار پړمو راپور د مشال رډیوی مجلې ناوریده. له همدې سره د مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي. تر بیا د خدای په امان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
شوم سرد ایشیان نبزنا سو شوم سرد ایشیان نبزنا لکلو گیچی شو سرد پختانا.